ګران اوریدونکو سلامونه مو منې د وی او ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بې چیرې څو خبرونه مو ځکه شاعرۍ ته ځانګړې کړې وي چې تاسو ګران اوریدونکو د تیرو کلونو غونډې چې زموږ خبرونه ته به مو ټلیفون کاوه یو ځل بیا په شې شاعرۍ خپل تند ما تکړی او ځوان شاعران په دغه خبرونه کې پر شاعرۍ د تکړه شاعرانو له خبرو زده کړو کړی خو ستاسو ګډون په دغه خبرونه کې اوس ډیر کم دی یو ځل بیا غوښتنه کوم چې د خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي نو ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل نظرونه راڅخه مسپموي د نن موضوع ستاسو د دلچسپي وړ موضوع ده او تاسو کولای شئ چې هم خپل نظر شریک کړئ او هم زموږ له میلمنو پوښتنه وکړئ موضوع مو د پښتو بیلابیلې لهجې دي یا ګردود هم مرتوي نو تاسو چې له هر سیمه ټلیفون کوي نو دا اجازه هم ستاسو درته چې په خپل لهجو را تخپل خبري وکړي ځکه چې د پښتو ټول لهجې ډيري خوندوري شایسته او دلچسپ لهجې دي نو تاسو کله پښتون له هر سیمه ټلیفون کوي نو کولای شئ په خپل د خپل سیمه په لهجه باندې را سره خبري وکړي د ټلیفون شمیره مو هماغه په خواني ده 001-202-205-03 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-03 څنګه چې ما مخکې وویل نننۍ بلډي وخت پرونه مو د پښتو لهجو په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده په پښتو کې لهجه ته ګردود او ویندود کلمې هم کارول کیږي یعنی د خبرو طرز او ډول ته لهجه ویل کیږي د لهجې علمي تعریف څه دی د لهجو د خوندي کولو ارزښت څه دی د یوې ژبې په معیار کېدو کې د لهجو څه رول دی او تر اوسه د پښتو پر څومره لهجو کار شوی دی پر دې ټولو موضوعاتو به له خپلو میلمنو سره بحث کوو د نن په خبرونه کې به را سره هغه لیکوال او چیړونکي میلمانه وي چې د پښتو پر بیلابیلو لهجو یې چیړنه کړې او یو ور باندې کار کوي او د نظر خاوندان دي مخکې له دې چې زموږ درانه میلمانه خبرونه تراسي زه له تاسو سره د دوی لنډ تعریف کوم او دوی در پیژنم چې دوی تر اوسه پورې څه کارونه کوي او اوس په څه بوخت دي لومړی میلمه مو ډاکټر یوسف خان جذاب دی چې په درو ژبو پښتو انګریزي او اردو کې له ګومل پوهنتونه ماسټري کړې دي له هغه وروسته له علامه اقبال اوپن یونیورسټي د پاکستان په بیلابیلو ژبو کې ایم فیل کړی دی او بیا د جرمني په همبولټ یونیورسټي کې په پښتو ډایلیکټالوجي یا د لهجو په علم کې پی ایچ ډی کړی دی جذاب صاحب اوس د پښتونخوا د بنو په سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج کې اسسټنٹ پروفیسر یعنی استاد دی د کرلانی لهجو په اړه یو کتاب هم لیکلی او د ژبې او املا په اړه ګڼ شمېر مقالې لیکلي دي دویم میلمه مو میر حسن خان اتل دی چې د کوټي په یو کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد دی او دا وخت په پېښور پوهنتون کې پی ایچ ډی کوي شاغلی اتل په ډیر لند موده کې پښتو ته څو ډیر مهم او پرړ یا غټ کتابونه راجباړلې دي چې اکثره په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا چاپ شوی دي اتل صاحب هم په ورستوي کې پر پښتو لهجو کار کړی او لای هم دغه څېړنه روانه ده درې میلمو ډاکټر آیت الله خان وزیر دی چې دای هم د محل په پېښور پوهنتون کې د وزیرو لقبلی سره پرتړلو لهجو باندې چیرنه کوي او دغه چیرنه د پی ایچ ډی برخه ده او څلورم میلمو زاکر زیارتوال دی چې د کوټي په یو کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد دی او دای هم د اتل صاحب او د آیت الله وزیر صاحب غوندي په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی سکالر دی شاغلی زیارتوال په تیرو ورځو کې د خپل پی ایچ ډی د کورس ورک یو برخه وړاندې کړي چې موضوع په زیارت یا غوڅکې سیمه کې سوچا کاکړی ټکی دی زه ګورم ک زموږ میلمانه خبرونه تراغلی نو فکر کوم چې میلمانه مخبرونه تراغلی دي زه په خبرونه کې خپل ټول ملمنو ته هرکلی وایم. لطاس هم ډیره زیاته مننه چې وخت مراويست او خبرونه ته راغلاست. نو پایل به یوسف خان جذاب صاحب لطاس وکړم که په پایل کې زموږ اوریدونکو ته د لهجې لنډه پیژندنه وکړي چې لهجه څه ده او پښتو څو غټي لهجې لري.
ډیره مهرباني سر، تاسو ډیر شکر گزار یو، نه صرف د تاسو بلکې ټولو اوریدونکو چې موږ ته مو په خپل پروګرام کې خپل قیمتي وخت سره شریک کړو او موږ ته مو دا موقع راکړه چې دې ارزښتناکه موضوع باندې تاسو سره خپل احساسات، جذبات او علم شریک کړو. نو تر څو پورې چې تاسو د سوال تعلق ته چې لهجه څه ته وایي، نو دلته د اردو د اثر لاندې موږ دا لفظ لهجه استعمالوو. افغانستان کې ورته ګردود زیات څه کم دی هغه استعمالېږي، او په اردو کې نه انګریزي کې ورته ډایلیکټ وایو. نو تر څو پورې چې د دې لفظ د عام لفظ معنا ده، نو هغه داسې ده چې د روزمره د بولچال د ګړېدنې د غږېدنې طرز او طریقه چې کومه ده، دې ته موږ لهجه یا ګردود وایو. خو په اصطلاح کې مطلب ده چې موږ خپل د لینګوستیکس کتابونه موږ په نظر کې وساتو، نو موږ داسې ویلای شو چې لهجه چې کومه ده هغه ژبې ته ویلای شي. زه لهجې ته ژبه وایم، نو هغه ژبې ته لهجه ویلای شي چې هغه په یوه سره ژبه کې لاندې په سطح باندې ژوند کوي. نو د دې ځانګړنې چې کومې دي، هغه دا دي چې لهجه به په د دې چې کوم غږیز نظام دی چې موږ ورته فونالوجي وایي، چې په هغې کې به هم د دغې ژبې بلې لهجې سره تفاوت او توپیر لري، او دې سره سره په ګرامري برخه کې قواعد چې کوم دي په هغې کې چې موږ ورته مورفالوجي په انګریزي کې وایو، په هغې کې به هم څه ځانګړنې تفاوتونه او فرق به خامخا لري. او درېمه برخه چې کومه ده، هغه دا ده چې د دې لغات چې کوم دي، د دې چې کوم مخصوص لغات دي چې موږ ورته وکیب لري وایو، نو مطلب دا ده چې کچیرته د یوې ژبې یوه لهجه یا ګردود په هر درېو چې د ما تاسو ته بیان کړ په دې کې د بلې نه فرق او توپیر ولري، نو بیا به موږ وایو چې دا د دغه ژبې لهجه ده. لکه چې په فونالوجي کې هم، په مورفالوجي کې هم، او مطلب چې وکړ لري دا چې په هر درې فتو کې د بل ژبې نه لږ لږ فرق ولري، او هغه فرق چې کوم دی په کمپریهنشن کې، میوچوال انټلیجیبلټي، په ابهمي افهام او تفهیم کې خند رکاوټ به چوب شي، نو دې ته موږ د یوې ژبې لهجې وایو.
ډېر زیاته مننه جذاب صاحب، او لند او جامع تعریف مې وړاندې کړ. تاسو ته بیا هم راځو پر مخ په خبرې کوو. میراسن اتل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو د سوهیلی پښتونخوا پر پښتو لهجو کار کوئ. زموږ دغه سیمه چې تر ډیره د لویو کاروانونو لارې نه دی پاتې شوی، او ژبه یې ډیره سوچه پاتې ده، لهجه یې هم همداسې دي چې پردی اغیز ور باندې کم دی. د خپلې څېړنې پر وخت ستاسو تجربه څه ده په دې اړه؟
مننه برکوال صاحب. سویلی پښتونخوا لکه تاسو وویلی چې د زموږ د مجموعي جغرافیا په یو لرې سویل سیمه کې پرته ده، او دلته رښتیا هم د دې سیمې چې کوم ګردود یا لهجه چې کومه ده، هغه د نورې پښتونخوا له لهجو سره چې کوم دی هغه ځانګړنې لري. او په ځانګړنو کې یوه ځانګړنه دا هم ده لکه تاسو اشاره ورته وکړه چې د نورو ژبو یا د نورو قامونو ولسونو اغیزې یا غلیجوي یا ژبنۍ اغیزې لږ دې سیمې ته را انتقال شوي دي. نو دغه سیمه چې خاص کار سیما څو وخت دلته کار کولی، نو ما د دغه سیمې چې کوم غلیجوي ځانګړنې دي هغه د نورو لهجو په نسبت باندې د ځان ته بیل احساس کې پاره کې په خصوص لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړ چې د دې کوم لغوي ځانګړنې دي یا داسې کوم ځانګړي لغات لري چې د لهجې په جوړولو کې بیا وروسته بنیادي رول لوبوي، نو دا دغه لږی چې کوم دی لدې په لوم ډیر غنی دی، یعنی دوی د پښتو داسې کلمات توري لغتونه چې هغه اوس په نوره د پښتونخوا وطن په نورو برخو کې یا په نورو لږو کې کابل منځ تللی دی یا متروک ګڼل کېږي، هغه په دې لږو کې کوم دی هغه تر اوسه پورې هغه ژوندۍ کلمې دي کارول کېږي، او د دې سیمې په لږو کې د لږو په ځانګړنو کې بنیادی رول لري.
پر مخ وهم بیا په دې باندې خبرې کوو. خپل درېم میلما ډاکټر آیت الله خان وزیر صاحب ته ورتم. وزیر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، او تاسو پی ایچ ډی د وزیرو پر لهجو باندې ده. لومړی پوښتنه به دا وکړم چې ولې مو د خپلې پی ایچ ډی لپاره دا موضوع انتخاب کړه؟
مننه برکوال صاحب، اول خو زم تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ماته موقع راکړه او په دې پروګرام کې مو شامل کړم. وزیری اول خو زه تاسو ته دا وایم چې پښتو ډیره لویه ژبه ده، حالانکه که څومره تعارف یا تاریخ یې اوس نه دی دومره اوږد نه دی، خو بیا هم پښتو ته زه لویه ژبه وایم، ځکه چې پښتو مطلب داسې ژبه ده چې مختلفې لهجې لري. رومبانی په سر کې پښتو په دوه لهجو تقسیم شوه، چې یو ته به یې ننګرهارۍ لهجه ویل کېدل، بل ته کندهارۍ چې پېښورۍ او خټکۍ لهجه هم ورته ویله شي، او یوسفزی هم بیا په منځ کښې ورته ویله شوه. خو دغه بیا ورو ورو تقسیم شوه، درې ته ورسېده چې صدیق الله رښتین، ښاغلي صدیق الله رښتین ته به وویل چې نه یوه منځنۍ لهجه هم شته. بیا دا تقسیم و نه درېدو، او مخې ته یوسف جذاب صاحب دې راغلل، هغې دغه لهجه پنځو لهجو ته ورسوله چې نه پښتو په پنځو لهجو باندې تقسیم شوې ده، مختلف نومونه ورکړه په مختلفو برخو کې وویشله. اوس ما هم ریسرچ وکړو، ما یوه بله شپږمه لهجه هم ور زیاته کړه چې هغه ته وڼیسۍ لهجه وایي، ځکه چې وڼیسۍ لهجه چې کومه ده عام ځان سره د پښتو د نورې لهجې سره ډېر توپیر لري.
بالکل.
خو که چېرې موږ د توپیر په لحاظ سره دغه تقسیم کوو، نو په کار ده چې موږ شپږمه لهجه وڼیسۍ مقرره کړي. اوس راځم زه وزیری لهجه ته. وزیری لهجه چې کومه ده د یغې دغې نورو ټولو لهجو سره ډېر زیات توپیر دی، هغه د خپلواک په آوازونو سره. اسه خو په وزیری کا سوچ وکړي شي، په وزیری لهجه هغه یو واحده ځانګړې لهجه ده په پښتو کې چې په دې باندې په 1902 کې لړم ترنګي لوري مار کار کړی دی، مکمل د قواعدو په لحاظ سره هم او د دې ډېر زیات ځانګړي توري یې راغونډ کړي دي. بل دې وزیری لهجه دومره توپیر دی دغه نورو لهجو سره. په وزیری کې زه د نورې چې کومې منځنۍ لهجې دي لکه بنسواله لهجه شوه، د ورواله لهجه شوه، دا هم زه پکې شمارم، ځکه چې د مونږ د دغو لهجو په منځ کې بېخي معمولي توپیر دی. کوي یا به یې د ټنګونو توپیر وي، او یا به یې د یګانو توپیر وي، لکه مونږ چې وایو مونږ روټۍ ته مړۍ وایو، او بنسواله کې مړی ورته وایي، مړی ورته وایي، دارنګي دا وړ هم ورته مړی وایي. نو دا دومره غټ توپیر نه دی، نو زه دغه لهجې په وزیری لهجې کې شمارم. اساسي وزیری لهجې ځکه ګڼم چې وزیری لهجه مخې ته راغلې ده، او په ټولو نه زیات کار چې کوم دی په وزیری لهجه کار شوی دی. او البته ډاکټر یوسف جذاب صاحب په 1915 کې په دې باندې ام فیل مقاله لیکلې ده.
بالکل.
چې دغه لهجه اوس مخې ته راغله. اچھا، اوس زه دا وایم تاسو سوال ته راځم چې په وزیری لهجې تار ته ما ځکه پام شو چې یوه داسې لهجه چې دا دومره وخت نه په دې کار کېږي، خو بیا هم په صحیح ډول منځ ته نه ده راغلې. که چا هم اشاره تشریح کړې ده، خالي یې د هغې نمونې راوړې دي، او یا یې د خپلواکو آوازونو چې کوم بدلون دی دا یې مخې ته راوړی دی چې وزیر مور په میر بدلوي او پلار ته پلور وایي.
او هغه چې کوم دی بیا معروف وو چې دی هغه بیا په زیر بدلوي، لور لیر وایي او تربور تربیر وایي.
بالکل، هغه په معروف یې بدلوي.
بالکل صحیح وایي، صحیح.
نو ما دې ته ځکه خیال شو
چې د وزیرې لنجې چې کوم توپیر دی هغه صرف دا واول نه دی بلکې دا سه لوحات غدي چې لاري مرکل راوړي دي خو لاري مرچ کوم کار کړی دی اغا صرف دفتری کار ته دی توایم په دفتر کې ناشته خلک راغلي دي اغه نه معلومات اخستي دي او دلی کلی دي
صحیح صحیح مننه ډاکټر صاحب مننه تاسو ته بیا هم راځو په دې بیا هم خبرې کوو چې د زمرد ټول لهجو د ریکارډولو یا د سپټولو ارزښت څه دی ګټه څه ده د معیاري جبه په جوړولو کې بیا هم خبرې کوو او لتاس درې وړو ملمنو لڅلور وړو ملمنو بلکې زما غشتنه بداوی څنګه چې زمرد خبرونه نن پر پښتو لهجو ده نو که تاسو ته اسانه وي او غواړئ چې په خپل لهجو خبرې وکړي نو په خپل لهجو هم خبرې کولای شي ځکه چې یو جبه په لیکلو کې ژبه باید یو په کار وي خو په خبرو کې که هر څوک په خپلو لهجو خبرې کوي دا د ژبې خپل یو شایست دی نو نن ما په پیل کې لاورېدونکو هم غوښتنه کړې ده که دوی ټلیفونونه کوي نو کولای شي چې په خپلو لهجو خبرې وکړي او پوښتنه وکړي ورځم خپل څلورم مېلمه ته ذاکر زیارتوال صاحب ته زیارتوال صاحب په ورستوي کې د جنوبي پښتونخوا د زیارت یا اصل نوم یې غوڅکی ده د غوڅکی سیمې سوچا کاکړی ټکی راټول کړی دی سوچا کاکړی ټکی هم تر یو حد لهجې سره تړلی یو موضوع ده زیارتوال صاحب نو پښتنه بدای چې په دې کې چې تا کم ټکی راټول کړی دی آیا دا داسې سوچا ټکی دی چې هغه په نورو لهجو کې نسته کنه د دې هغه بڼې له نورو لهجو یو څه بیل دی
ډېر مننه برکوال صاحب چې موږ سم وخت راکړه زما کار چونکه د سویلی پښتونخوا د غوڅکی د سیمې سوچت توري راټولول وو دا داسې وو چې پښتو اکیډمۍ پېښور یعنی په دې لړ کې ډېر لوی سرګامونه اخیستي دي په خاص توګه د لهجو او د دې تورو دا پښتو اکیډمۍ قاموس چې ډېر پخوا د پښتو ژبې په نوم باندې څور ټوکا خبر شوی وو په دې کې خیال بخاری صاحب پردل خټک صاحب سید رسول رسا راجولی شاه خټک سلمہ شاهین او نورو کوم مشرانو چې دا رغون کړیو چې ورسره بیا په 2019 کې ډاکټر مسلا جان وزیر په کوششونو او اتو سره په یو نوي کتابي شکل کې راغلی او د دې لپاره دا وخت پر وخت دی اپډیټ کیږي کنه
ډیر ښه
دغه د پښتو اکیډمۍ لغت د دې لپاره د اشرف مسلا جان وزیر د خپل شاګردان یا د پی ایچ ڈی د انفل سکالران اتول دي چې د بلابل سیمو د نور سیمو څخه چې کوم توري راغوند کړي هغه توري چې په دې قاموس کې شامل نه وي نو ما ته هم دا تندر اوس پرل چې د خپل سیمې د غوسکي توري راغوند کما او هغه د دې قاموس برخه وګرځي نو ما تقریبا شاوخه زر شاوخه توري راغوند کړی دي
ډیر
هغه می د دې اکیډمۍ د قاموس کې کتلې دي دا قاموس انلاین هم سره د پښتو اکیډمۍ پر ویب سټ باندې نو هغه کې د ټول د توري نسته او بل په سویلې پښتونخوا کې د تورو د سوچ تورو بيخي لوی خزانه پرته ده کله مو کینو یا د سکالرانو او تپام سي د خبر د چنديان یوبان لیکل کېدل شي دا توري راغونډول شي چونکه زما کار صرف تر سویلی پښتونخوا د غوسکی تر سیمه پورې وو په دې کې ما هغه توري راغونډ کړی دي چې هغه بلزل کې د پنور سیمو کو کامسون نیولې وي خو زیاته برخه دا چې دا چې هغه کامسون نه دی نیولې او د دې پښتو اکیډمۍ چکم قاموس ته پدې کې نه دی راغلی کنه تاسو ته معلومه ده چې د سویلی پښتونخوا زیارت یا غوڅکی سیمه د تا کاخړی لهجه ویل کیږي دلته تقریبا لکه یې چې کومه ده لکه کړي کړيږي دا یو لهجوي توپیر لري نو نور لهجو څخه او دا چې سوچاتوري پچیږي چې هغه بل ځای دخې په نظر نه راځي نو دا یو کار چې ما د اکیډمۍ د لپاره کړی دی تقریبا زر شاو خاطرې می راغون کړی دی
ډیر ښه ډیر مننه بیا به هم یوسف خان جذاب صاحب تاسو ته براسم تاسو چې کوم د پی ایچ ڈی مو کړی د تاسو پی ایچ ڈی د په پښتو ډایلیکټالوجي یا د لهجو په علم کې تاسو پی ایچ ڈی کړی ده، او د کرلانی لهجو په اړه مو په انګریزي کې یو کتاب هم چاپ دی. زما پوښتنه دا ده چې کله موږ لهجې ریکارډو یا ثبتو په افغانستان کې، په دې باندې زموږ ترخوا کار ډیر سوی دی. د دې اصول څه دي چې د یوې لهجې چې کوم مشخصات یا ځانګړنې دي چې هغه له بلې لهجې سره ګډې نه سي، چې هغه معلوم سي چې دا د دغې سیمې یا په دې سیمه کې چې کومې قبیلې دي دا د دغو لهجو ځانګړنې دي؟
ډېره مهرباني سرجي، تاسو د لهجو خبره وکړه او مخکې مې یادونه وکړه چې که موږ په خپله لهجه کې خبره وکړو نو بای بانا دری بزم محرمی جویم. تر اوسه خو ما په بنوسی لهجه کې خبره نه کولې، ځکه چې اصل خلک وایي چې دا خو لکه د چیرته بله پښتو چې دا هغې دپاره کار کوي. نو داسې دی چې زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو وویل چې تاسو خپلې لهجې شه خبرې ته وایي شي.
بالکل بالکل پکار دی، زه
د نوسی لهجې شه خبره کوم. داسې دی چې د مودو پی ایچ ڈی چې ما تیسیس دو ان ایتنو لینګوستیک سټڈی اف دی کارلان ورایټیز اف پښتو، نو دا تر اوسه پورې خو د لهجې په باره کې دا عام تاثر وو چې دا جیوګرافیکل ګراوند باندې جوړیږي، یعنی جغرافیا په بنیاد باندې که یوه ژبه یوه ایفاچې دو هغه په شمال شه پرته وي، بله مطلب ده چې قطب شه پرته وي، یوه په ختیځ شه پرته وي، یوه مطلب چې لویدیځ شه پرته وي. نو دغه د وجه نه په دې فاصله چې کومه د یوې بلې نه لري وي، نو بیا دا څه وشي چې دغه شه فرق پیدا شي. نو دا په جغرافیا په بنیاد باندې مقصد نه ده، د خبرې جغرافیا په بنیاد باندې د لهجې یا دردود مختر ته خو نورا چې د لسانیات علم سمرا سمرا ترقی کولا وده کولا، نو بیا دغه سره دا نیرا فیکچر رول کا سوشیو لینگویسټیک فیکچر دا هم په شروع نن هغه داسې چې یاره یو سړی دا هغه بالکل تعلیم نه ده کړه، د تعلیم نه محرومه ده، نو د دغه سړي په لهجې شه یو سړی تعلیم.
جزاب صاحب زموږ غاورې، جزاب صاحب که زموږ غږ اوري، فکر کوم د جزاب صاحب د ټلیفون کرښه پرې سو. زما همکار بیا ورته ټلیفون کوي. اتل صاحب تاسو تر اعظم که دغه خبره پر مخ پسې بوزو، جزاب صاحب د لهجو د بیلوالي ځینې سببونه یاد کړل چې جغرافیایي بیلتون او فاصلې دي، آیا سببونه یوازې همدغه دي د لهجو د بیلوالي کنه نور ټولنیز اقتصادي او سیاسي سببونه هم وي؟
مننه برکوال صاحب، لمړی خو پر دې باندې مننه وایم چې تاسو ته اجازه راکړئ چې موږ په خپل ځای لهجو کې خبرې وکړو.
بالکل
جذاب صاحب، دا هغه ډېر ښه بنیاد کې شولي د لهجو د پیدایش مختلف لاملونه ژبپوهانو بیان کړي دي او هغه تر اوسه مخته راغلي دي. نه په دې کې ما تکل په دې باندې کار کولی، دغه اول توپیرونه خو بالکل د لس کیلومتري په هغه کې ماته په مخه راتلل. نو داسې یو حیران کونه خبره به هم وه، عجیبه به هم وه، او ډېره به زړه راښونکې هم ماته ایسېدله. خو وروسته بیا دغه سیمه چې کومه ده دا سوکا پراخوالی مومي او یو ډېره لوی سیمه ته بیا موږ یو ځانګړې لهجه ویلی شو. زموږ په ادب کې یا زموږ په ژبپوهنه کې، زموږ په پښتو ژبپوهنه کې تاته معلومه ده چې تر اوسه بنیادي کارونه هم نه دي شوي. داسې دا دا به د نسل د ریس پر بنیاد باندې د دې تقسیم کېدی، دا د پلانکۍ ژبه ده، دا د پلانکۍ ژبه ده، دا د پلانکۍ ده. خو ما چې کله دغه ژغنمونې یا د وای سمپل راټولول، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې دغه مفکوره امکان لري چې مطلب دا د قبیلو سره موږ وتړو. خو ما چې ډېر محسوس کړلی د دې بنیادي وجوهات، ما موسم یا آبهوا چې ده نه دا ماته ډېر غسوله. ما په هغه خپل کار کې د دې ذکر هم کړی دی، مطلب یو بېلګه به زه راوړم. زه توبه کاکړي ته تللی وم، تاته معلومه زموږ ډېره لرې سیمه ده. توبه کاکړی کې لاندې یو کیلومتر لاندې برشور یا برشار سیمورته وای نه دا خلک لوی خیلیم یو دی ګړ کاکړان دی په کاکړانو کې ځننه بیا د وخت خیلونه دی احمد خیل دی او بارګزی دی نه دا خیلیم یو سیمایم یو ولا دوی منځ کې تاګ راټګم کې دی رښتیم په منځ کې سوي دی سره خپل خلک دی خو په بر شار کې لاندې یو یو ګردود ویل کې دی چې څو زو توبې ته وختم د توبې و سرته الته دا ګردود چې کم دی دا په یو 2 کیلومتر کې ځننه بدل سو یو نه نو لمه تر څه کوم لګری تللې نو ما ودي ټول مال د دغ ګردود او د دې ګردود ته هغه محسوس کوي ولو کې نو مال د دې چې کم بوټي دی کم موسم دی کم الته چې کم خودرو یا ځنګلي واشه دی نه دا ګر بدل سو یو توبه سر چې کم دی هغه د بر شار په نسبت ډیر یخ ځای دی الته موسم مو ارته بدل سو دی واور کیږي نو دې دا د ما چې کوم خیال دی از ما چېنې از ما ودې ته غوړ ورسېدې نو دا د موسم یو بنیادی لامل دی زموږ موسم او ابهام کې دی شي او دا د تنصر خبرې کوم کړي دی د خیل خبرې دا په خپل ځای باندې یو حقیقت دی لکه وزیر چې دی ټول وزیر یو لې جوایب از موږ منځني چې کوم غلځي قبایل دي دا خپل له جوای موږ په ساوت کې یا په سویل کې خپل له جوای نو دا خلک د نسل له حساب سره نږدې ګڼل کیږي خو کبیا یو سړی له غزنی راغلی وي په منځنۍ لږه خبرې کوي او د وخت په کلاس پلا کې تیر کړی وي یا په کوټه کې تیر کړی د خپل له جا بدل کړی وي هغه له جا چې کوم بدل ځان سره راوړي دا هغه بخامخه دته بدل سی بیا هغه سړی وایلی چې پر دې باندې د دې ځای د موسم هم اثر کېدای شي او د دې چې کوم لیجت لمخه ویل کېده د دې تر افاق لمخه نو دائم یو اهم هغه کېدای شي د دې لامل کېدای شي د موسم او بوا
ډیر مننه اتل صاحب جذاب صاحب فکر کوم برتر غلې د جذاب صاحب کتاسم پرغه خپل خبره خپل خبرې ته بیا دوام ورکي اتل صاحب بلا بیل لتونه یاد کړل تاسې د جغرافیایي بیلتون خبره شروع کړو جذاب صاحب زما ژغ درځي
ما خبره دا کوونه چې صرف د جغرافیایي عناصر نه دي چې دغه تشکیل شې تاسو خپل مو صدا چې په دې کې لګوتي فیکټر دې اره له دې څخه ورشه او نو دا دې
د جذاب صاحب د ټلیفون په کرشه کې څه ستونزه ده ژغ دې مشتسم نه راځي نو جذاب صاحب ژغ مې اوري زمام کار بیا جذاب صاحب ته ټلیفون کوي ګورو د ټلیفون په کرشه کې څه ستونزه ده راغو به موږ یو اوریدونکو واخلو امین خالق له شمالي وزیرستان په خیر راغلی
مننه یا خل صاحب تاسو ته او تاسو په شمول ټولو بهانانو پښتنونو ته سپیشل ملمانو ته سلامونه او نیکه له احترامات وړاندې کوم
مننه څه پښتنه لري
یا خل صاحب د ملمانو سره یا خل صاحب تاسو لپاره مده ملمانو سره سپیشل وزیر صاحب په حالت تاسو لپاره ما چایا د پښتنو چې کوم لهجې دي لکه کوم کامونه چې دي د لابل کامونه دي آیا یو هدا کامونه چې کومه شمیره ده دا تر اوسه پر پښتنو کې چا کړی دا او کنه دا کړی او لهجې چې کوم دي د شمیره سونه ده ټوټل لکه سونه لهجې دي
مننه نو دا تاسو خبرې وکړه د شمالي وزیرستان کې د غلا لهجه ما غوښتنه کړې چې په خپل لهجو مو خبرې کولای شي ښه نو اوریدونکي هم لکه چې ورختا سي کڅنګ ما خو ویلو چې په خپل لهجو مو غېدلای شي مشکل نسته آیت الله وزیر صاحب نو تاسو د یو وطن یا سامن خالق صاحب پښتنه کړې او که تاسو د پښتنه اخستی که تاسو د پښتنه ته جواب وایست
شتنه اوخصله نوم کوم ځانه کزکه چې دا مې و نرو ده چې دته نوم وشي
امين خالق
اچھا امين خالق صاحب اچھا دا یو د سو شمیره یا د کړه چې منې لږه سو شمیره
وو د پښتو څومره لږه
چې کینو میاري له چې وښولې شي وي دي مخکې منجلس وکا او تاسو نو وښولې چې جذاب پرې د ژبوهندانو پینځلې چې وښولې وي او مو یې واښ په جما دا د پښتو بالکل میاري لږه بللی شي ځکه چې
چې پدا کې خبره پدا کې ادب پدا کې هر پښتا د دې وجه میشو ته معیاري لهجه وي. البته یو بل لهجه دا خو اته په خپل ځاني ډول چې کیما دا د لیک لهجه آیا چې هغه کې خالي موږ طرف لیک کو او د کیمه چې مخکې په 1992 کې مو په خیال د بڑا غالې چې کیمه فیصله شوې وې نو هغه چې کیمه لهجادو او مش کیمه استعمالوي هغه بس صرف د لیک لهجادو باقی د شپې چې کیمه لهجې دي دا معیاري دي ټول شپې شوې. اته خو هغه له هدوالمل زلمه هدوالمل هغه یې چې د پښتو په سلګونه لهجې دي
بالکل
ور دې بادا مرغا مخه ته ندی روغلی ہے او مو په دې پی ایچ ڈی په وړاندیز کې دا خبره سفارشات نکړی دي د خلک نه ډېر پلین کیه سکلرون نه د سیرندارون نه چې تاسو مې ربانی وکړي خپل خپل مې لهجا مختار اوره چې خلک کوئی شي او خلک پته ولاږي چې پښتو صرف شپږ لهجې نه دي بلکه د زلمه هدوادمل خبره سیدو د پښتو په سلګونو لهجه دي او د بادا مرغانیشته رسیدلې نه دي او بادا قسمه د غشمیر معلم نه دی. البته رښتین صاحب یوسف راهی لهجه په نومه مختلف لهجه په خپل کتاب د پښتو ګرامر کتاب چې ایمغه هاشمی صاحب جبرال الله دی پښتو ته ترجمه کړی دی آکه یو څول ډیر وړي دي خو هغه ډیره کم دي چې په کا فری دې دو خټکوالا دو شینوارې دو وغیرہ وغیرہ او پیراش مې نشته نه دای مای دي چې آیا د پښتو څومره لهجه دي
مننه. زاکر زیارتوال صاحب مخکې تاسو وویل چې رښتیا هم د زموږ د دغو جنوبي سیمو سوچا تور تر اوسه پوری په لوی قاموسونو کې نسته. از ما خپل تجربه ده چې لتیرو شاو خوشلو کلونو کې چې د ادب په میدان کې کار کوم او کلمې ځینو تور ته ارتیاوی چې وای ګورم په قاموس کې زموږ د سیمو تور قاموسونو تر اوسه نه دي نیولې لوی قاموسونو. نو دغه یا خو راټول سوي نه دي که راټول سوي تر اوسه پورې په لوی قاموسونو نه دي ورګټ سوي. څه فکر کوي چې دغه زموږ د دغو سیمو تورې چې کله راټول سي د پښتو د یوې معیاري ژبې په جوړښت کې څومره مثبت رول ترسره کولای شي؟
مننه برکوال صاحب. خبره دا چې دا لکه ما وړاندې مو ویل چې په سویلي پښتونخوا کې د تورو بېخي کامای نهسته، بېخي داسې سوچه تورې دي چې هغه تر اوسه هم یو قاموس نه دی نیولی. کنه زه دلته د بیلګې په ډول یو څو تورې راوړم چې هغه د وړیاڅې یا د ترینو دي. دا په دې لوی تعداد کې کزه دا وایم چې په ترینو یا په وړیاڅې لهجه باندې ځان ته یو کار وشي د قاموس رنګ کنه، دا به دې لوی قاموس هم تیار شي، په زرګونو تورې به راغونډ شي. دلته یو تورې دی کونړه، دا کونړا د ترینو تور دی چې د دې معنا کټو یا کټوي د ټول چې په خبره تاسو کې شوروا په خېدله. دا د ترینو یو مشهور مطلب په دې کې دی چې تا کونړا ما تا ولا ما کونړا تا ته ملمون مدیر اغایوي کونړا می تنګړاوي
دیکھتا وای کنه.
دا هغه تور دی چې تر اوسه یو قاموس هم نه دی ولای تاسو وګورو. نو د دې رنګ تور د پاره بهخي د قاموسونو ضرورت دی، د اکیډمیانو لخوا بقاعده په کار دی چې پروجیکټس په دې باندې ورکول شي سکالرانو ته دا واڅول شي. دا
دا خو د دې اهمیت خو له اهمیت کار انکار نشي کېدای چې دا تور به راټول شي. زما پوښتنه دا و چې کله دا ټول راټول شي قاموسونه واخلي د یوې معیاري ژبې په جوړښت کې د دغو به څومره رول وي؟
برکول صاحب، دا په معیاري لیکدود کې لکه یو تورې هلته په لیک په هغه کې راتلی شي چې هغه یو ځل راغونډ شي په لیک کې راشي خلکو سره بلتیا پیدا کړي، نو هغه په عام لیکدود یا د لیک برخه جوړېدلی شي. نو دا د سویلي پښتونخوا چې کوم سوچه تورې دي دا تر اوسه ډکشنریانو نه دي نیولي، نو د لیک هغه خو ډېر لري ده کنه. نیم تورې داسې دی چې مصطفی فولکلور کې په مخ راځي، هغه هم صرف تر فولکلور فور محدود دی. زما ځکه درځي
او بالکل راځي بالکل.
چې هغه تر فولکلور فورمېدو د فولکلور هم په هغه کچه باندې نه دی راغون سوي کوم چې په کار وو. دغه توري په کاکړی غاړو کې، په هنګیو کې، په متلونو کې، یا نور د اتڼ په نارو کې ډېر داسې توري پراته دي چې تر اوسه راغون سوي نه دي. دلته توری دی لکه په ترینو کې یو تونه ورته وایي، تون
تون
چې د کور چې د کور په معنا ټاکل کوي، یا ځای په معنا،
بالکل
دغه د پښتو یا د پهام لیکي چې راځي درملتون یا د تون لفظ دا هم د دې ریشه دغه تونه ده کنه، د ځای په معنا. خدا تورې ته اوس راغون سو نه دی، تاسو یو قاموس برخه نه ده ګرځېدلې.
مننه زیارتوال صاحب. بیا به وروسته نورې خبرې پر کوو. یو بل اورېدونکی راخلو، فرنات خان وزیر لبنو ټلیفون کړی، په خیر راغلی.
السلام علیکم فضنامه او ملمانه ته دیوارې ریډیو ام کرانا وزن کی ته صاحب بتا ستا ټول ته سلام علي.
وعلیکم السلام.
سلجی لکا مونتخ و صحافیان پریسری پترانی دا پرون پا پریس کلب شے بنو پریس کلب شے مونگا پا دے بند خبر کولے پلی جی بندی لکا ما دا ویلا من منون دا پختنا دا ما چی پختو که خو غاٹ غاٹ من جبا پی خاور والا دا بیا دال راشا بنو والا بنو سوالا دا
پا بنی چولا شے و جاغیر
مسود والا دا لکه دا ژبې دي کنه. خو لکه دوره پارخین نشته پکې، لکه په خاور بنوسوالا یا په وزیروالا کې مېلمانه نه سرجی ما دا پښتنه دا چې هغه کوم ژبې دي چې مونږه ناستی په ورکول باندې دي، دا پښتنه دا په وزیرستان کې دي، بنو کې دي، کار کې دي،
چې څنګه دي
چې په ورکې دوی دي که څنګه
دا پښتنه دي تاول څنګه هغه لهجې چې په ورکې دوی دي په نسوم ک جزاب صاحب ستاسو پوښتنه اخیستی بیا به دا جواب کړي.
چې کومه په ورکې دوی نه مونږه تبلیغ وخی.
سم ده. نو جزاب صاحب که دله پوښتنه پیل کوه، هغه مخکې خبرې دی پریس وي، نو دغه پوښتنه که جواب کړي که بیا خپل هغه نور خبرې هم پر مخ کوي. نو جزاب صاحب یو بل اورېدونکی بلام واخ، یو بل اورېدونکی هم را سره ده. او رغد راځي، یو بل اورېدونکی هم اخلو. کتب خان له شمالي وزیرستانه، په خیر راغلی.
خیر دی برکوال صاحب. تو تر سالو مینا اول منتا سالو مینا زکه چې هوته ول چې په خپل ژبه شه یا په خپل لهجه شه
او بس
سړی وژغېږي دا او ما له تر شالي
او خوند کوي بالکل په خپل لهجه وژغېږي.
مو دا پښتنه کړلا مثال کندارے دو یوا وزیر بولا دو یوا داوڑ بولا دو یوا خاٹک بولا دو یوا پیشاور بولا دا دل تن چاو
کو
پچار خدا سے وا دا ونڈا مثال یوا لہجا وائی مختلف ہے چار خدا سے جمود وزیر ہو موسے مانے یو وزیرستان شمانه یو کې استعمالوي یو شین استعمالوي.
مننه کتب خان صاحب. پښتنه دراغله بس دا بل خپل ملمنو و پښتو. جذاب صاحب لمړی کده فرنات خان وزیر پښتنه ته جواب ورکړي چې د پښتو کومې لهجې په ورو کې دوه دی وای.
ډیره مهرباني. زه بیا خپل خبره ترته دیتا نیزا اندینجر ڈائلیکٹس اف پښتو، یعنی دا داخل لهجه دي چې وکی په ور کې دوه باندې دي. میرا لهجه چې کینه دي په خپل ځای باندې پراته دي او یوه د زوی پوتې کېدلې سو وجوهات نه دي لکه پېښوري لهجه دو یا د پېښوري د لهجې یو ګروپ ته دیواله لهجه نه دو دا رنګ کوټه چې کیما لهجه دو دا د دیواله لهجه نه دو د لهجې یو ګروپ ته
بالکل
دا رنګ د کندهار ګروپ ته او د سره سره د کابل او د ننګرهار ګروپ ته نو د سلیرې سره ته د معیاریته بو منا د معیاریته بو امیل هر چې دا پور غوړا شو دا او دا چې ټولې چې دا په معیاری کراوې د جېبني بللې شوې دي په تیښه صرف یو د کارلاري له دې چې په غېبه نه مو پیږي کړی دو نو اله دې چې کومه دو هغه د خطر سره مخ دو دغه د وژنه چې یو خو ټولې پښتنې دغه تا اېکا کړې دو دغه پښتنې دغه تا د غیر معیاري له دې نو مر دا چې دا په خپل باندې نیګیټیو کې منفیات چې دا په غشوري نو چې هر کله د پېښور له ځاچې دو هغه نه یریدو او د سره د کوټه له ځامه یریدو او د سره د کندهار او د کوبل له ځامه یریدو په دې شی فرق تا دا یو بل خبره ده چې د ملیا چار نه شوی او دا فرقینه دا مماثلتینه دا تر اف تر بیا مخ ته نه دی راغلی نو دا یو چې دا صرف او صرف دغه د وژنه چې دا غیر مې یریدي امیز باندې سي د میر وزیر د میش خچک د میز افریدی چې دی دغه هر وخت دا په غیر مرکزی دا نه خول په مرکزی چې تاسو پښته تاسو ته نه درسي نو هغه موته ګډ مطلب ده چې د معیاري له ځکه دا دغه کوشش کوي چې وي نو دغه واځه دا غو زه صرف دا غو د جواب دا غو چې صرف وزیري کارلانی له چې دي چې دا د پښتنې خپلولا ده او د دې مطلب ده چې ډېر زیات سامان چې په دختره تړلا شو د یو مثال درک حبیب الله رفیع صاحب سوري عبدالحی حبیبی صاحب چې کله هم مطلب ده چې کوم فلاو ته پېښ شي لکه د لوی کانو خاندان د نوی چې دغه نامنه چې کوم دی وزیر او مسجد په لهجه شې نه کېدای شي نو موږ کا چیرته په کلاسیک باندې ځون په اول غوړي دی موږ په دغه لهجه ځون ته نو دغه د شمنې چې کوم دا پرې د اول په چار دی او دغه ته هم مطلب ده چې دا په شمه نظر باندې قتل په چار دی او د دغه چې کوم خواندي کول دي پر حفظ کول په چار دی چې دا نه خواندي کی او دا نه محفوظ کی
مننه
په لوجیکل چې کوم ویری شن دی
مننه
مطلب ده چې ګرامر قواعد چې دي چې په د دنیا دي چار وشي هیڅ سره ګرامري ګرامريان نشته دي دا یو دنه علاوه او کېبلري دنه ار فرای چار کوي نصر الله وزیر صاحب د پروجیکټ کو شوري کړو نو آی واخه تا چار به خو د سره سره د دې ګرامر چې کیندا ار مختکول په چار دی د دې فونالوجیکل ایسوګلافي چې دی هغه مختر اورول په چار دی نو دا څه بده خبره نو دا ښه خبره ده او د قسمتي نه موږ دا یو چې دا صرف د کارلان نه دی چې دی اده خطرې سره
مننه اصل صاحب دا دویمه د کتب خان پښتنه بل تاسو وکم چې لهجه ولی ډیر دی او د بل پښتنې هغه سره وتړو چې لهجه ځین لهجه جذاب صاحب هم ول چې پورو کېدو د لهجو ورو کېدل څومره تاوان لري
برکول صاحب مننه زړه دوی خبرې د ډاکټر صاحب جذاب خان خبره کې زه صرف یو خبره ځکه کول غواړم دغه لهجه معیاري او غیر معیاري د ژبونی د علم پرونا کې یو لهجه چې کوم د غیر معیاري نه ده جذاب خان ډیر ښه خبر اشاره ورته وکوله ار لهجه چې کوم د خپل ځان کې ځنن چې کوم د غیر معیاري ده چې دا د یو پیتریتی عمل په نتیجه کې راځي البته دغه لهجه چې کوم دي یو ډیر اباجلري ډیر چې کوم د داږي استعمال او کارونه ډیری نو دا نور هغه ته بیا موږ مطلب مرکزی لهجه اوله سوسی ولجه موږ مرکزی وی او دا نور چې کوم دي دغه د معیاري او د غیر معیاري خبره کوم ده دا زپخونه د دې مطابق کې نه
یعنی پاره ژبه کې او ور په انګلیش کې دې ته یو هغه چورتوي کنه چې یو معیاري لهجه چې هغه بیا د لیکلو ژبې ته نږدې هغه لټول لهجو او اغه سره راغونډي په پای کې یو داسي وجب دین جوړ شي چې هغه ټول ته د لیکلو په لیکلو کې د پوهېدو وړ وي.
بالکل یعنی د دې د خپل نور لجوس کوم ځانګړنې دي خپل ته دا غږ په ځان کې ځای کړی وي یا هغه ځغونه ګر په ځان کې جديد نظام په ځان کې ځای کړی وي نو هغه د سې لجوي چې هغه د دې جبه او ټول وینکو زفاکونکو ته هغه چې کوم دا هغه ویلو لیکل اسان دي پس د ژاپوني د علم په روحي جوړې جته کوم دا هغه نه معیاري ده او نه غیر معیاري ده البته مرکزی او نه مرکزیت اصلاحات کوم توګه نو ډېر خوندوره څه ده چې دا ډاکټر یوسف خان جزاب دې خبرې زه مطلب حمایت کوم
مننه مننه اتل صاحب وخت لرته کړه نور پښتنو ته جواب وای چې لهجو ورکیدل څومره تاوان لري
دا خو مکه موږ پر دې خبره باندې وکول چې دی لاجه راتل رمضان سره راتل او تل دا ډېر سکه مداغه د هغه سره تعلق لري یو پیتریتی عمل موږ بللای شو یا هغه دغه وخت او زمان چې کوم حالات هغه یو لاجه ما سره وړي او یو لاجه ما سره وړي مطلب د دې مثال به موږ راوخو په کوټه شهر کې تم د کوټه شهر اوسیدونکو موږ هم د کوټه شهر اوسیدونکو دا د شهر یو خپل لجام سترادي د دې اطراف خلق راځي هغه د پښتو پښتانم راځي او د نورو ژبو خلقم راځي په شهر کې دا د ترتی عمل دي څوکه څوکه چې کومه د پښار کې یو نوی ژبه چې کومه ده هغه یو نوی لجام سترادي دا کله تل دی د لجې یو کاروباري کمیونټي هغه خپل ځان ته لجې لري نه د یاده شي بل یو ځانګړی طبقه وي چې هغه نه له نسل سره تعلق لري نه له یو سیمه سره تعلق لري خو هغه مسته یو خپل لږه چې کومه ده هغه مسته راوړي زما خپل شخصي خیال دا دی چې دغه لږه لمنځ تلل او بل لږه مسته راتلل په دې کې موږ ډېر خپل یو ډېر رول نسو پلی کولای نه یو ډېر رول نسو هغه کولای او دا د سیز ما په څیر دی جبه چې کوم دی هغه غورل او پرځای پاته کول کوم دی هغه اړینه خبره ده نه او لجتل یا پاره کې لږ تغیر راتلل دا زما خل دی ډیره د تاوان یا ډیره د ویره خبره نه ده نه
مننه مننه اتل صاحب مننه یو دوه اوریدونکو نور راغلي دي بیا به موږ خپل خبرې کوو جمال لبنو ټلیفون کړی دی په خیر په خیر جمال کده خپل لا د ریډیو ژغ مو سوکا ک بل قدیر خان هم له بنو ټلیفون کړی په خیر راغلی قدیر خان ژغ مې اوره قدیر خان قدیر خان ژغ هم ناراضي مننه ډاکټر آیت الله وزیر صاحب تاسو درځم او بیا هم په دغه موضوع جذاب صاحب هم خبرې وکړي تاسو هم وکړي دا د پښتو چې کوم یو څو غټي لهجې ګڼل کیږي او لدې سره دغه د معیاري تورې چې سرتړل کیږي اتل صابون پر دې خبره وکړه ترڅو پوري چې د پښتو ټول لهجې ریکارډ سوي یا ثبت سوي نه یا راټولې سوي نه نو څنګه کېدلای شي چې جنو لهجو ته صرف لدې کبل معیاري وایو چې پاغو کې ډیر کار سوي دی
مننه پر کوال سي د لکه څنګه د مخک خبره وشوي او زه دا یو یا چې ګورس لکه څنګه دی واجب به چې یو کوم پرشنګالي کوي دا رنګ یو ولزاد دی د کبیله پرشنګالي کوي او دا د ورته دونه داسې بچوي چې په هغه ژبه کې په هغه لنجه کې د ادب او ودا وشي ودانې او کار کرمانته شي او په لیک سرات کې مخک روري بل دا څه سوال چې کیم دی ورا د نشي کېمه سپیشل میاري لهجه وښولې زه درته میاري لهجه یا په دا کې ډېر اوسیو ته چار شوې ده دا هغه په شاورې ده په شاورې کې خو ډېر اوسیو ته چار شوې ده حالان کې کمی شو کیته نه د ادب چې کېم د ادب ارغلای دي کیدا مخانه ده د څورا زړې چې کېمه نو سې دي چې دا وی جوه کې کیته نه چې دا وې پاتې دي نشته را موجوده ده پرتهشتا دا ټول د مشپلې ځکه لیکلای شوې ده یا یا کهانداری ورته او چاو یا میانځانی ځکه چې د دالې دي چې دا دواړي کې مې دي دا په شینو په شته کاتو سوچي په خپل کتابې دي دغه هیڅ فرق نشته پاتې شوې د کیمه شپږ لګي چې دي چې دا مشته څه ورته لګایي او معیاري ورته یایي دا معیاری زکا دی چې تو خبره صحیح دو خدا کې دې راځیو تا چار شوې دو ادب پکې مختار غلای دی او ویل څه پکې لګیا دی مخ په وړاندې دریمی ان شاء الله شنو او دا غلې چې او دا غفه او ودلاري او پوت شو د کیما کرلانی نه جاګو دو ان شاء الله کرلانی نه جاو نو ورکې شي کرلانی واحد اهل جادو چې زیس کو موجوده وخت ته په دې کې تقریبا دوه پیج دی او شوې درما شوري دو لکه زه خپل پیج دی مولا یا کمپلیټ خونه دو او الحمدلله مقاله مې په لیکلې دو یو جذاب ته کو پیرا کړی دو ان شاء الله مو مقاله پیرا دو بس تر ډیفنس ته انتظار دی او درما هم په دالې ځکه په دا ورول له جا باندې دې پیج دی مقاله شوري دو لیکل شي ان شاء الله کلانی له جاو نور او ټاکو او دا غنور ټول له جاو ان شاء الله مان سرتي پښتو یو شبادو لکه څنګه چې د مخ کې یو کار کیتا وکړه البته د لهجه توپیر چې کیم دا د فطرتي دی د فطرتي څه ځکه ورته یا چې نش خو دا یی چې د 9 کیلومتر بعد یا د 15 کیلومتر په لهجه کې فرق کوي زه په خپل څه څه دارا وایم چې نه بلکې په 100 میټر کې غا په 100 میټر کې په لهجه کې فرق شته د نش یو کلای دی په یو کلی کې دلته وایي چې دلې او سل متره چې مخکې لور شي هغه بیا دلې ته وایي چې دلې دا مخصوص دی چې دیما دو دا په معروف یې بدلای
بالکل
صحیح دا فرق په ترکی دی دا او وی او دا د لنجې او د یوې شبه فلولای دی چې د یوې بل نه نیز دا د توري دا ټکی سره اوخلی او سره راوي او بدلوي دا باندې په لهجه کې او په شپه کې شروعولای
مننه ذاکر زیارتوال صاحب تاسو ته درځم په ټولو نړۍ کې چې په ټولو ژبو کې چې پوهان د خپل لهجو تور راټولوي یا د لهجو چې کوم ځانګړي تلفظونه یې غری کاړي سپتۍ خوندکۍ د دغه غټه داوي کنه او مقصد داوي چې د یوې معیاري ژبې په جوړښت کې کار دین واخلې چې کله د لیکلو ټول خلکو ته د یو لیکنې یا یو ریټن په انګریزي کې چورتاوج د لیکلو چې کوم ژبې داغه په جوړښت کې کار دین واخلې تاسو مخکې د ونیڅي یا د ترینو لهجه خبر وکړه په هان وای چې دا لهجه ځکه دومره ل نور پښتو ډیر نه ولاده ده چې دا بيخي ډیر مودا ډیر عمر ل نور پښتو ډیر جلا او لري پاته سوي ده از ما پښتنه دا ده چې ک د مخکې چې مش خبري ور باندې وکړي ک د پښتو ځینې داسې وړې وړې لهجه چې هغه پاغه کوم ډیر داسې شانس ته چې کومه د پښتو د معیار کولو په سفر کې هغه را شریک نکو او هغه شان راو نه خلو ک داسې د وخت په تیرېدو سره هغه هم د ونیڅي لهجو غوندي په ډیرو نابلد لهجو بدلی سي لکه آیت الله وزیر صاحب یادونه وکړه چې اوس فرضاً په وزیري لهجه باندې یا په دبنو یا په ځینو نور پیچلو لهجو چې کله څوک خبرې کوي نو د نورو لهجو خلک هغه ورته وایي چې موږ نه پوهیږو ما ډیر داسې پښتانه لیدلی دي په پېښور کې چې فرضاً د وزیرستان سړی او د مردان سړی په لهجو نه سره پوهیږي نو دوی په اردو باندې خبرې سره کوي نو که دغه لهجه بیا ورسره ملګری نه کوي او دغه نوم ورکړي چې مخصوصي لهجه معیاري دي نو آیا دغه ډیر لوی تاوان نه دی
برکوال صاحب لکه ټول نور ملګرو چې مو ویل چې پښتو یو ډیر لغونی یو ډیر پراخ زبدا په دې کې مختلفه لهجې دي دا چې کول نه دي په کار چې یو معیاري وي او یو ته موږ غیر معیاري وایو یا یو ته دا وایو چې دا بيخي لیک لهجه ده نه ټول لهجه د قدر ور دي ټول لهجه راغونډول په کار دي لکه تا دا ترینو خبر وکړه ترینو د پښتو تر ټولو لرغونی لهجه چې کومه دغه ترینو ګڼل کیږي دا وخت چې پرنای کې ول کیږي دا نړۍ ترين کام سره اړه لري او ټول ترینان لهجه نه ده صرف کومو چې په ارنای کې ژوند کوي یعنی یو وخت دا شو چې دغه لهجه به صرف تر ویلو پورې محدود و اغه هم پډیر لږ خلکو کو کنه اوس په نو ځوانانو کو دغه یو جذبره پرڅوي دا چې دوی دا لهجه بقاعده لکې پدې کې ډیر ځوانان شاعران لیکوالان دي اغه توانې دي دا په دې کې شاعري هم کوي، لکه زه به یو نوم واخلم د نظام الدین نظامی چې هغه په قاعده په دې لهجه کې غزل لیکي. دا رقم یو ارنایبل لیکوال سندرغاړ د خیام ترین چې هغه په دې کې سندري وایي، او ایوب دانش
مننه زیارتوال صاحب که خبره سره راغونډه کوي او ما د دې پوښتنې جواب راکړي چې د وړو لهجو که په دې باندې کار ونسي او دغم د دې لوی لهجو په سفر کې ورسره ملګری نسي، زما له پوښتنې سره تړلې که جواب راکړي وخت را سره لږ دی.
صاحب سره خبرې جواب هم دغه کېدای شي چې لهجې په کار دي چې راغونډې شي، دغه لهجې په خاصه توګه د سولې پښتونخوا زما چونکه دلته پیلډ یا هغه کوم لهجه نه و، صرف د تورو راغونډول وو. ما چې څو اندازه وکړه په د سویلي پښتونخوا اکثره توري قاموسونو نه دي نیولي، دا له قاموسونو څخه بهر دي.
صحیح مننه یوسف خان. جذاب صاحب بیا ورستۍ پښتنه له تاسو کوم، شاید له موږ سره د غمرې دوه درې منټه وخت لایي. زما پښتنه دا ده چې د پښتو املا چې تر اوسه پورې لا ځینې ستونزې پاکستان او ټول لیکوال ورباندې متفق نه دي، شاید یو لوی وجه دا ده چې موږ لا تر اوسه پورې د پښتو ټولې لهجې نه دي راغونډې سوي، کار ورباندې نه دی سوی. ته په هغه کې کالج کې استاد هم دا اوس چې په پوهنتونونو کې یا په کالجونو کې سکالرز او پوهان پر لهجو باندې هم څېړنه کوي، څه فکر کوي چې آیا دغه کار څومره معیاري دی او څومره ګټور دی؟
اصل خبره دا ده سر چې په زمونږ چې کوم کوزه پښتونخوا ده، زه به په تاسیس سره په افسوس سره ووایم چې دلته د لینګوستکس کسان نشته دي. اصل خبره دا ده چې ځکه ورته ووایم چې تاسو اوازونه وپېژنئ، نو اوازونه پېژندل سره معمولي خبره خو نه ده که نه. هغې دپاره اوس هر سړی وایي چې ما سره خیم شته، ما سره ګیم شته، ما سره زیم شته، ما سره دام شته دام شته. اصل خبره دا ده چې د اواز پېژندنه ده، د هغې دپاره پراخ سافټویر دي، د کمپیوټر شته، لینګوستکس چې کوم دي هغه کسان هم ځان سره را وړل په کار دي. زمونږ کسان دا هم اوسه پورې نه پېژني، تاسو که د لهجې پورې وایت باندې تاسو نظر واچوئ نو تر اوسه پورې نیم نیمګور مطلب د چې د لهجې څېړنه شوې ده. هغه دا ده چې مونږ صرف د سوت د اواز په بنیاد باندې مونږ څېړنه کړې ده. ولې مورفالوجي چېرته پرته ده، زمونږ وکیل لري چېرته پرته ده، دا خو هم یو مطلب چې نیسته چې صرف د درې اسپیکټ دي. زه وایم چې نهوي ترتیب تر اوسه پورې د بریسو د وزیرې نه دی څېړلې شوې، موږ باندې پلټنه شننه نه ده شوې چې د قوت سره د دې نهوي ترتیب کې خو څه مسله نه شته. نو ډېر څیزونه پراته دي، مطلب دا چې هغه نیمګړې نیمګور پراته دي. که مونږ غواړو نو مونږ د افغانستان غوندې به مونږ غواړو چې هلته یو روایت راغلی دی، هلته خلک په لینګوستیک باندې پوهېږي، هلته ډېر غټ روایت پروت دی، استادان پراته دي، په کالجونو کې هم دي او په یونیورسټیو کې هم دي. مونږ سره دلته هېڅ هم نشته، د هغې په ګرمو ډیکل کې چې مطلب چې کار کېږي، زه ورنا هېڅ مطلب دی چې مطمئن نه یم. دا ډېر ګران کار دی، تاسو وګورئ چې دلته که تاسو راشئ د پي سي وګورئ، هغه ډېر اشتشاف کابلې هم دي، دا یو تریخ حقیقت دی. نو دلته به اول استادان چې کوم دي هغه تربیه کېږي، او دې نه بعد به دا کار شروع کېږي. دا ډېره ګرانه خبره ده، زه د مایوسۍ خبره مې وکړه، خو دا به راځي، دا به کېږي. دا خبره
ډېره مننه. او زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د پخوا غوندې تور او تیاره هم نه ده، چې ساينس او ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. پخوا د پښتنو ترمنځ که څه هم فاصله دومره نه وي، خو وسایل نه وو په هغه وخت کې د لهجو ریکارډول او خوندي کول ګران کار وو، خو اوس ټکنالوژي او سوشل میډیا فکر کوم دا کار ډیر اسانه کړی دی، او زموږ پوهان کولای شي چې د خپل لهجو ځانګړنی او خپل لهجې په ډیر اسانۍ سره خوندي کی، ریکارډ کی، او دا زموږ د یوې معیاري ژبې په جوړښت کې ډیر لوی رول ترسره کوي. ل خپل څلور واړو میلمنو ډاکټر یوسف خان جذاب او میراسن خان اتل، ډاکټر آیت الله خان وزیر او ذاکر زیارتوال صاحب، له تاسو ټولو ډیر زیات مننه. ګرانو اوریدونکو، پر لهجو باندې به بیا هم خبرې کوو، ځکه چې دا ډیره پراخه موضوع ده. د زموږ د نن د خبرونې وخت هم دومره وو. مبارکوال میاخیل او زموږ د دې نننۍ خبرونې پروډوسر محترم کلیم افضل صاحب ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.